ستړي مشه په کابل کې د مازدیګر سلور بجې شوې. لا ازادي رادیو څخه روانه یو ساته خبرونه تمو. زه محمد وصل وسال خپل تخنیکی ملګری عبید الله عبید سره هر کله کوم. په دغه خبرونه کې د ګڼو نورو مهمو مسایلو ترڅنګ د هموري چې د هلمند ولسی حرکت غړو په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر مخې ته پرلت وهله ده. په نړیوالو موضوعاتو کې مو د ترکیې د پارلماني ولسمشریزو انتخاباتو له حاله خبرو، د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو دوه اونیز پروګرامونه هم په روان یو ساعت کې اورېدلی شئ. خو تر دې هر څه دمخه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه درته نوریاس نوري وړاندې کوي.
په پیل کې څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د هلمند د سولې د ولسي حرکت غړو نن په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر په مخې د اعتراض په توګه امپلتې ووهلې. په ترکیه کې نن خلک د ولسمشري او پارلمان په انتخاباتو کې ګډون کوي. د اروپایي هیوادونو یو شمېر مشران نن د بروکسل په غونډه کې په دې اړه چې د کډوالو په مسله کې څه ډول پرېکړه وکړي خبرې کوي. به خبرونو تفصیل. د هلمند سولې د ولسی حرکت غړو نن په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر په مخ کې د اعتراض په توګه پلتې ووهلې. دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست ازادي رادیو ته وویل چې د دوی دغه اعتراض به درې ورځې دوام کوي او له ملګرو ملتونو غواړي چې په افغانستان کې د روانې جګړې د پای ته رسېدو لپاره جدي هڅې وکړي.
موږ د ملګرو ملتونو د دفتر مخ ته راغلي یو، دا دلته کښېنستلو بلې به موږ درې ورځې ناست یو. په درې ورځنۍ موده کې به موږ له دوی څخه هم پوښتنې کوو. لومړۍ پوښتنه مو دا ده چې په اولس کلنه موده کې ولې د ملګرو ملتونو دفتر مسؤلین په دې نه توانېږي چې د جګړې پر کنټرول ځواکمن سي او په افغان خاوره کې امن او ثبات راولي.
دغه ولسی حرکت غړو ویلي چې وروسته د هغو سفارتونو په مخ کې هم ورته اعتراضونه پیلوي چې د افغانستان په مسله کې ډیر ښکېل دي. د هلمند سولې ولسی حرکت له ملګرو ملتونو د افغانستان د لانجې په هوارې کې د مرستې غوښتنه په داسې حال کې کوي چې د یو شمېر کارپوهانو په وینا په 1992 کال کې د افغانستان لپاره د دې نړیوالې ادارې د ځانګړي استازي بینن سیوان د سولې او ملي پخلاینې د پلان په ګډون په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د ملګرو ملتونو طرحې ماسرې نه دي تمام شوې. په کندهار کې د خورابک د سړک جوړونې درې څلوېښت انجینران، تخنیکي کارکوونکي او کارګر لا هم د وسلوالو طالبانو له لوري برمته دي. طالبانو دا کسان درې ورځې وړاندې د جمعې په شپه وروسته له دې وتښتول چې په سپین بولډک ولسوالۍ کې د هغوی د اوسېدو پر ځای برید وکړ. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې قومي مشران او سپینګیري هڅه کوي چې طالبان د دغو کسانو خلاصون ته وهڅوي. په پیل کې د تښتول شوو کسانو شمېر درې دېرش تنه ښودل شوی وو او دا هم ویل شوي وو چې د هغوی په منځ کې شل تنه ساتونکي دي، خو وروستي معلومات چې شلتنه کارګر او نور تخنیکی کارکوونکي یا انجینران دي. د افغان صداقت په نوم د سړک جوړونې کمپنۍ چې تختول شوی کسان په همدې کمپنۍ پورې تړلي ویلي چې ټول یرغمل شوی عادي کارګران دي او امنیت ساتونکي پکې نشته. د کندهار دی ولی ویان داود احمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې تختول شوی کارګر د پاکستان د بلوچستان ایالت ګلستان سیمې ته لیږدول شوی دی. تر دې وړاندې تیره میاشت د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د دولت وسلوالو مخالفانو د ټاپي دینه لیک د پروژې شپږ سروې کوونکي وژلي وو. په افغانستان کې د بیا رغونې پر چارو د امریکا د څارنې اداره یا سیګار وایي د افغانستان په شمال کې د حلقوي سړک د یوې برخې د جوړولو کار چې له دولسو کلونو راهیسې پیل شوی تر اوسه نه ده بشپړ شوی. سیګار په یو نوي راپور کې چې تېره اونۍ خپور کړی ویلي چې د 233 کیلومتره سړک چې د فاریاب قیصار د بادغیس له لامان سره نښلوي یوازې په سلو کې 15 برخه بشپړ شوی، خو دغه سړک ته د ځانګړې شوې بودیجې یوه درېیمه برخه پرې لګېدلې ده. سیګار نامنی او محلي ټیکهداران د دغې پروژې په وړاندې یو شمېر عمده ستونزې بولي او ویلي دي چې تر اوسه د سړک جوړونې د دغې پروژې 12 کارګر یرغمل شوي او یو تن وژل شوی او ناامني هم د دې سبب شوی چې افغان چارواکي ټیکهدارانو ته د دغې پروژې په ورکولو کې له ستونزو سره مخ شي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. په ترکیه کې نن خلک د ولسمشري او پارلمان په انتخاباتو کې ګډون کوي. رجب طیب اردوغان له 15 کلونو راهیسې په ترکیه کې بشپړ واک په لاس کې لري، خو سره ویشل شوي مخالف ګوندونه د دوی په وینا د اردوغان د مطلق واک په وړاندې په یوه ائتلاف کې رایه وځای شوي دي. اردوغان په اپریل کې اعلان وکړ چې تر خپل ټاکلي وخت څخه باندې یو کال وړاندې د جون په 24مه یعنې نن د ولسمشري او پارلمان انتخابات ترسره کوي. دا اقدام په انتخاباتو کې د بریالیتوب په صورت کې د اردوغان د واک له زیاتی رسیدو سره مرسته کوي. د ترکیې نظام له پارلماني څخه د ولسمشري سیستم ته بدلیږي چې پر اساس به ولسمشر زیات صلاحیتونه ولري. اردوغان په روانو انتخاباتو کې تر هغه څه ګمان کېده له سخت سیالي سره مخامخ شي. تر انتخاباتو مخکې نظر پوښتنې ښیي چې ممکن د ولسمشري انتخابات دوهم پړاو ته وغځيږي. که هیڅ کاندید 50 جمعې ورای ونه ګټله، دوهم پړاو انتخابات به د جولای په اتمه ترسره شي. د ترکیې د پارلمان او ولسمشري د انتخاباتو لپاره 9.5 میلیون وګړي د رای ورکولو مستحق پیژندل شوي. په دې ډله کې 3 میلیونه هغه ترکان هم شامل دي چې له ترکیې بهر په نورو هیوادونو کې ژوند کوي او د رای ورکولو مستحق دي. د اروپایي هیوادونو یو شمیر مشران نن د بروکسل په غونډه کې په دې اړه چې د کډوالو په مسله کې څه ډول پریکړه وکړي خبرې کوي. د اروپایي اتحادیې د 28 غړو له جملې د 14 غړي چې د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل په وینا د کډوالۍ په مسله کې له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي، په غیر مستقیمو خبرو کې شامل دي. د 2015 میلادي کال راهیسې په سلګونو زره پناه غوښتونکي اروپا ته تللي چې ډېری یې سوریایان او عراقیان دي. په اروپا کې د کډوالۍ پر مسلې راپورته شوو اختلافاتو د پناه غوښتونکو ضد ګوندونو ته د دې زمینه برابره کړې چې په ترسره شوو انتخاباتو کې ډېرې رایې وګټي. هنګري، سلواکیا، پولند او د چک جمهوریت ویلي چې دغه خبرې تحریموي. په بروکسل کې نننۍ غونډه به د اروپایي اتحادیې د 28 غړو مشرانو سرمشریزې ته چې ټاکل شوې د جون په 28 او 29 ترسره شي لاره هواره کړي. او په روسیه کې د فوټبال د نړیوال جام سیالیو په لړ کې نن انګلستان له پاناما، جاپان له سینګال او پولند له کولمبیا سره مخامخېږي. پرون هم درې سیالۍ وشوې. د بلجیم د فوټبال لوبډلې تونس لوبډلې ته 5-2 ماتې ورکړه. د مکسیکو لوبډلې له جنوبي کوریا 2-1 وګټله. او د سویډن د فوټبال لوبډلې هم له جرمني په 1 ګول ماتې وخوړه.
خبرنامو اول ازادي رادیو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا مطالبه او موضوعات لرو. د هلمند ولسی حرکت غړو په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر مخې ته پرلت وهله ده.
موږ د ملګرو ملتونو د دفتر مخ ته کښېنو، پر هغوی غږ کوو، د دوی له ادرسه پر ټولو هیوادونو غږ کوو چې دلته دا جګړه چا روانه کړې ده.
په دې اړه مو له راپور سربیره د ولسی جرګې د یوې غړې نظر هم پوښتلی ده.
هغه مثبت ګام چې د سولې په خاطر ترسره کېږي، که چیرې سل په سلو کې نتیجه هم ورنه کړي، بیا هم د سولې په راوستو کې ډېر مثبت رول لوبولی شي.
د ولسی جرګې غړی آریان یونوا داشن په یو بل راپور کې وایي چې افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د ولسی جرګې ولسوالۍ شوراګانو د احتمالي نوماندانو ابتدایي لیست په د سرطان د میاشتې په 10 نیټه اعلان شي. په نړیوالو موضوعاتو کې مو د ترکیې د پارلماني او ولسمشرو انتخاباتو له حاله خبرو. د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو 219 پروګرامونه هم په روان یو ساعت کې ځای لري. یو شمېر نور مهم مسایل او موضوعات هم لرو. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. تاسو زموږ له ازادي رادیو څخه اورئ. د هم د خبرونې د سرموزو د سولې ولسی حرکت غړو په کابل کې د ملګرو ملتونو سازمان دفتر مخ ته پرلت وه. د دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست د یک شنبه پر ورځ ازادي رادیو ته ویل چې د ملګرو ملتونو دفتر مخ ته د دوی پرلت په دې ورځ دوام وکړي. بلخوا د نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي په کابل کې د ملګرو ملتونو سازمان مخې ته منظم او پلان شوی سوله ییز پرلتونه د افغان سولې په برخه کې ګټور تمامېدای شي. د نور جزئیات زما د همکار رحمت افغان په راپور کې ورو.
د سولې ولسی حرکت غړي وایي په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر مخې ته د دې لپاره پرلت وهي چې د دوی په وینا یاد اداره د هغو هیوادونو لاسور لاند کړي چې د خپلو اهدافو لپاره افغانان قربانوي. د دغه حرکت ویان بسم الله دوست یک شنبه پورز ازادي رادیو ته ویل دوی له ملګرو ملتونو اساسي غوښتنې لري.
موږ د ملګرو ملتونو د دفتر مخ ته راغلی یو د دلته کښېنستلو بلې به موږ درې ورځې لاس په درې ورځې موده کې به موږ له دوی څخه هم پوښتنې کوو. دغه پوښتنې به د نړۍ هر فرد ته راځي وي چې په ولس کلنه موده کې ولې د ملګرو ملتونو دفتر مسؤلین په دې نه توانېږي چې د جګړې پر کنټرول ځواکمن سي او په افغان خاوره کې امن او ثبات راولي.
د سولې ولسی حرکت سمو د مخکې په هلمند کې لوی انتحاري حمله ورسته چې مرګ ژوبلې درلوده رامنځته سو. له دغه حرکت سره له هلمند سربیره د کندهار، زابل، غزنی او میدان وردګو یو شمېر ځوانان ملګري سول او له شاوخوا 100 کیلومتره پلې مزل وروسته تیرونی کابل ته راورسېدل او د افغانستان په جګړه کې له ښکېلو غاړو غوښتل چې اوربان او سولې ته غاړه کېږدي. ولسمشر محمد اشرف غنی له دوی سره په لیدنه کې وویل د وسلوالو طالبانو د توافق په صورت کې چمتو دی چې یو کال اوربان وکړي. د سولې ولسی حرکت له وسلوالو طالبانو هم وغوښتل چې د دوی غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي، خو تېره ورځ وسلوالو طالبانو د سولې په اړه د دوی غوښتنه رد کړه. د دغه حرکت غړي وای دوی پلان لري چې د ملګرو ملتونو دفتر مخې ته له درې ورځنۍ پرلت وروسته په کابل کې د امریکا، روسیې، ایران او پاکستان سفارتونو ته چې د دوی په وینا د جګړې په تمویل تورن دي د پرلت خیمې ووهي. د نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهان له هغې ډلې انتظار خادم ازادي راډیو ته وویل ملګرو ملتونو د ډیری هیوادونو جګړې د خبرو له لارې حل کړي دي او که وغواړي چې په افغانستان کې همسوله او امنیت راوستلای سي. خغلی خادم سپارښتنه کوي چې د سولې د ولسی حرکت غوښتنې باید پلان سوي، منطقي او په استدلال ولاړ وي.
د افغانستان د مطلق اکثریت یو وړه کتله ده چې د عام خلکو د افکارو ترجمانی کوي. دغه پرلت چې کله د ملګرو ملتونو د انګړ په مخ کې کینی د کم پیغام سره ورځي، کمی خبرې کوي، د چا سره خبرې کوي او تر کومه حده پورې په خپل پیغام کې واضح دي او قاطع دي او جدي دي، دا مهم مسله ده. لنډه دا چې تاثیر درلودی شي، حتمن تاثیر درلودی شي، ځکه ملګرو ملتونو نه تنها د افغانستان بلکې د دنیا په جګړو کې شامل دي، نو که جګړه جوړولی شي نو سوله هم جوړولی شي.
د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هدی مسلم یار وای سوله د افغانانو اړتیا ده او له عامو افغانانو یې وغوښتل چې له دغه سوله ییز ولسی حرکت ملاتړ وکړي. ښاغلی مسلمیا د دغه جرګې په عمومي ناسته کې وویل چې ملګري ملتونه دې په هغه هیوادونو فشار راوړي کوم چې د افغانستان په جګړه کې ښکېل دي.
رپورت مو واورېدو. اوس هم په همدې موضوع تم کېږو. د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي هم د سولې کاروان دا اقدام ګټور بولي، وایي چې ولسونه له دوی سره په دغه اقدام کې ملګري دي. زما همکار اجمل تورمان په دې اړه د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون له غړي آریان جون سره مرکه کړې او په سر کې د سولې کاروان د همدغه اقدام د اغېز په اړه ترې پوښتلې دي.
چیرې سل په سلو کې نتیجه هم ورنه کړي، بیا هم د سولې په راوستو کې ډېر مثبت رول لوبولی شي. یعنی دغه اوربان درې ورځنی دغه چې دا د سولې کاروان راغلی دی او ولس ورسره یو ځای کېږي، یعنې دغه ټول کولی شي د سولې په برخه کې هغه خپله برخه کې یو مثبت رول لوبوي. نن چې دغه کاروان غواړي چې د ملل متحد یا د ملګرو ملتونو د دفتر مخې سره غواړي چې خیمه ووهي، د فکر کوم چې دا به دنیا ته وخی، مخصوصا ملل متحد باندې یو ډول فشار چې یعنی نور افغانستان خلک د جګړې نه ستړي شوي دي او نور صلح غواړي او غواړي چې په دې وطن کې نور امن راشي او سوله راشي او د جنگ نه نور ډېر ستړي شوي دي. نو بل دا چې دوی غواړي چې نړیوالو ته غږ ورسوي، یعنی چې ملل متحد د دغه افغانانو غږ ملل متحد په سازمان کې کله چې هلته غونډې کنفرانسونه یې هم دوی وایي چې دغسې د افغانستان ولسونه سوله غواړي او د سولې په خاطر دوی خیمې وهلي دي او نور د جنګ نه ستړي شي.
بله اغلی، مخکې تر دې د افغانستان د حکومت په کچه د ملګرو ملتونو پورې دا غږ رسېدلی دی چې د سولې برخه کې همکاري او دا چې مثلا څوک جنګ کوي د هغوی په وړاندې فشارونه، خو کوم اغېز نه دی کړی. فکر کوئ چې دا اقدام به اغېزمن تمام شي؟
ولې نه حکومت غږ او دولس غږ فرق کوي. حکومت خو یو اړخ د جګړې دی، یعنی د طالبانو په مقابل کې جنګېږي، نو څنګه د هغې غږ به بیا یو طرفه غږي؟ خو ولسونه د دواړو خواوو نه غواړي، هم د حکومت نه او هم د طالبانو نه غواړي چې سولې ته غاړه کېږدي. نو د ولس غږ چې دی هغه ډېر مؤثره دی نسبت د حکومت غږ ته. یعنې د حکومت کوم ګامونه چې پورته کړي هغه هم د ستاینې وړ دي، خو که ولس چې کوم غږ پورته کوي او په نړیوال فشار راوړي د هغې تاثیرات زښت ډېرې. نو ځکه دا یو مثبت ګام دی. انشاءالله نتیجه به په سل په سلو کې نه ورکوي، نو تاثیرات به ولري او په راتلونکي کې به نور داسې د ولس ډېر پروګرامونه او پرلیتونه او نور داسې لاریونونه به تر سره شي چې بل اخر ایوار کنه به دې ته مجبور کی چې تر څو د افغانستان خلکو سره همکاري وکړي او د سولې پر اوسطو
کې بلې نو روسي پښتنه غدا چې فکر کوي تر څو را پرې ولسته لازم نه کته هم د ولسی حرکت ته ولی شمیر د کسانو کم دی څومره لازم نه چې د دوی ملاتړ وشي د دوی سره خلګ یو ځای شي او د دوی د غږ بدرګه کی چې یو څه قوت پیدا کی
ولنا ولسونه خو ټول د صلح طرفدار دي او ډیر غواړي چې د خپل غږ پورته کی خو چون دغه موضوع او دغه کاروان جوړول دغه اول ځل نو زه فکر کوم چې خلبه دومره آشنایی ورسره ونه لري خو تاسو ګوري ورس پورس د دې کاروان تعداد او غړي ډیریږي نو ان شاء الله د ولسونو همکاري ورسره ده
د هلمند د ولسی حرکت لخوا د ملګرو ملتونو د دفتر مخې ته د پرلت وهلو په اغیز او تاثیراتو مو د ولسی جرګې غړي آرین یون سره زموږ همکار اجمل تورمان مرکه واورېده بیا هم د سولې په موضوع تم کېږو د سولې علي شورا وایي له طالبانو سره د سولې په صورت کې په افغانستان کې د هیڅ یوې سیمه ییزې او نړیوالې تروریستي ډلې د موجودیت په اړه اندېښنه نه پاتې کیږي د دې شورا ویان د یکشنبه پر ورځ آزاد رادیو ته ویل چې لا هم د افغانستان د سولې په تړاو د پاکستان عملی ګامونو ته پاتمه ده د پداسیال کې چې پاکستانی طالبانو د خپلې ډلې د مشر مولا فضل الله له وژل کېدو وروسته د نوي مشر د ټاکل کېدو اعلان کړی ده بلر نور حال د خان محمد سین پر راپور کې
د پاکستانی طالبانو د نوی مشر تر راکل کېدو وروسته د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د افغانستان حکومت د دغه ډلې د مشر ملا فضل الله له وژل کېدو سره ثابته کړه هیڅ چاته د اجازه نه ورکوي چې د دغه هیواد خاوره د بل هیواد په وړاندې وکاروي د سولې عالی شورا وایي افغان حکومت د سولې په برخه کې له پاکستانی لورې هم د ورته عملی ګامونو تمه لري د دغه شورا ویان سید احسان طاهری د یک شنبه په ورځ آزادی رادیو ته وویل له طالبانو سره د سولې په صورت کې په افغانستان کې د هیڅ یوې سیمه ییزې او نړیوالې تروریستي ډلې د موجودیت په اړه اندېښنه نه پاتې کیږي
موږ د افغانستان د سولې په تړاو د پاکستان د ژمنو عملي کېدو ته په تمه یو موږ ته د افغانستان پر رهبرۍ له طالبانو سره د سولې بهیر مهم دی د دې بهیر په بریا سره سیمه ییز او نړیوال تروریستان ماتې خوري
تیروني افغان او پاکستانی چارواکو اعلان وکړ چې د پاکستان د تحریک طالبانو د ډلې مشر ملا فضل الله په کونړ ولایت کې د بی پیلوټ الوتکې تر برید لاندې راغلی دی د پاکستانی طالبانو د مشر ملا فضل الله له وژل کېدو وروسته دغه ډلې د یوې اعلامې په خپرولو سره اعلان وکړ چې مولوي نورولی مسعود یې د خپل نوي مشر په توګه انتخاب کړی دی ویل کېږي چې ښاغلی مسعود څلوېښت کلن دی په پاکستان کې زده کړې کړې او د پاکستان د تحریک طالبان د ډلې د مخکینی مشر بیت الله مسعود مرستیال هم پاتې شوی دی د پاکستانی طالبانو د مشر ملا فضل الله له وژل کېدو وروسته د افغانستان د سولې له پروسې سره د پاکستان همکارۍ ته هیلې زیاتې شوې دي د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د ملا فضل الله وژل کېدل د کابل او اسلام آباد ترمنځ د باور د پیدا کولو لپاره یو ګام بللی او د ټیلیفون له لارې د هغه هیواد له چارواکو غوښتي چې د سولې د مذاکراتو په خاطر د طالبانو هڅولو ته عملي اقدامات وکړي خو د سیاسي چارو ځینې پوهان وایي د پاکستانی طالبانو د مشر له وژل کېدو سره بیا هم هغه هیواد د دغه اقدام په اړه هیڅ ځواب نه دی ویلی د دغو پوهانو له ډلې جاوید کوهستانه وایي
د دوی فعال شتون همغه تاوتریخوالی دی چې افغانستان له پاکستان سره درلود خو کېدای سي متقابل استفاده ترې وکړو کله چې یو شی تحویلوو باید یو څه ترلاسه کړو کله مو چې فضل الله ورکړ باید هیبت الله ترلاسه کړو چې دا ډول ونسو زه هیله من یم چې د افغانستان حکومت تیر ناکام سیاستونه د پاکستان له ځوابه پرته تر سره نه کړي
ښاغلی کوهستانی وویل که د افغانستان حکومت پرته له کومې مثبتې پایلې د پاکستانی طالبانو پر وړاندې خپلو حملو ته دوام ورکړي سربیره پر دې چې د افغاني طالبانو سره به سولې ته ونه رسیږي د افغانستان او پاکستان د سرحدي قومونو ترمنځ به اړیکې هم خراب شي
سولې او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي
ازادي رادیو په سلا شریه 15 اف ام تاسو کولی شئ د افغانستان په ټولو لویو خارونو کې په رڼا توګه واورئ د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسی جرګې ولسوالۍ شوراګانو د احتمالي نوماندانو ابتدایي لیست به د سرطان د میاشتې په اوومه نیټه اعلان شي. د کمیسیون په خبره د نوماندانو د اسنادو د ارزونې لړۍ به د سرطان د میاشتې په شپږمه نیټه پای ته ورسیږي. پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه بیا د نوماندانو د اسنادو د ارزونې په برخه کې پر شفافیت ټینګار کوي. محمد حدیث پردیس او نور جزئیات.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د انتخاباتو د محل ویش له مخې د ولسی جرګې ولسوالۍ شوراګانو د احتمالي نوماندانو ابتدایي لیست به د روانې اونۍ تر پایه اعلان کړي. د دغه کمیسیون یو ویان عبدالعزیز ابراهیمي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د نوماندانو د اسنادو ارزونه به د سرطان د میاشتې تر شپږمې نیټې دوام وکړي.
د وی د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به د ولسی جرګې ولسوالۍ شوراګانو د نوماندانو ابتدایي لیست د سرطان د میاشتې په اوومه نیټه اعلان کړي. اوس د نوماندانو د اسنادو د ارزونې لړۍ روانه ده. تر دې وړاندې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې ولسوالۍ شوراګانو د څوکیو لپاره 10,000 فرمونه توزیع کړي وو چې د کمیسیون د معلوماتو له مخې 6,000 کسانو د ولسی جرګې ولسوالۍ شوراګانو د څوکیو لپاره ځانونه نوماند کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د نوماندۍ لپاره په ترسل عملونو کې یو لړ بدلونونه هم راوستي. له 12 ټولګي څخه د فراغت اسناد د 25 کلنې عمر پوره کول، د ضمانت په توګه د ولسی جرګې د نوماند لخوا د 1,500 افغانیو او د ولسوالۍ شورا د نوماند لخوا د 1,500 افغانیو سپارل، د سبشیو تذکیرو د زر جلدونو سپارل او همداراز د عدم مسؤلیت فورم او په ورانکار ډلو کې د فعالیت د نه لرلو په اړه د اسنادو سپارل د نوماندۍ لپاره مهم شرایط دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د نوماندۍ لپاره د پورته شرایطو رامنځته کول د درغلیو د مخنیوي او پارلمان ته د هغو کسانو د ورتګ په مخنیوي کې مهم بولي چې په خبره له مافیایي ډلو سره لاس لري. تر دې وړاندې پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونو ویلي چې که په انتخاباتي پروسو کې پوره شفافیت په پام کې ونه نیول شي، انتخابات به سراسري او ټولمنلي نه وي. د افغانستان د شفاف انتخاباتو د بنسټ رئیس محمد نعیم ایوبزاده وایي د انتخاباتو د کمیسیون له لوري د چارو ورو مخته وړل دوی اندېښمن کړي دي. د ښاغلي ایوبزاده په خبره د دارالانشا د رئیس او همداراز د تخنیکي کارمندانو په نه موجودیت کې په شفافه توګه د نوماندانو د اسنادو ارزونه ستونزمن دي او دا وضعیت د اندېښنې وړ دی. د وی له بده مرغه هیڅ ډول طرزالعمل او میکانیزم نه دی جوړ شوی چې د نوماندانو د اسنادو ارزونه دی وشي. موږ دغه مسلې په اړه اندېښنه لرو، په کراتو مو مطرح کړي هم ده. دا چې د نوماندانو اسناد څنګه ارزول کیږي، د دغه کار لپاره هیڅ ډول کمیټه نه ده ګمارل شوی. ښاغلی ایوبزاده د احتمالي نوماندانو د اسنادو د ارزونې لپاره د یو منظم ډیټابیس موجودیت مهم بولي. نو موړی وای کی چې وی ټول مسائل په پام کې ونی نیول شي، بیا د دې تمنې شي کېدای شي خو مسلکی او په کارپو خلک ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو ته لارو مومي.
د حدیث پردیس راپورت غوغوي د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه وایي د ولسی جرګې غړو بیا ځل کاندیدیدا نه باید د دغه جرګې داخلي چارې له ځنډ او خنډ سره مخ کړي. د دغه ټولنې مرستیال عبدالسبحان مصباح ازادي راډیو ته ویل چې د ولسی جرګې غړي باید د هیواد ملي ګټو ته په پام له وخت مخکې د کمپاین پر ځای خپل دندې ته لومړیتوب ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې په سلو کې له اویو ان له دې هم ډیرو د ولسی جرګې اوسنیو غړو د بیا ځل لپاره ځانونه کاندید کړي چې د اداري هیئت په وینا د یادو وکیلانو ډیرو غیر حاضریو د دوی ورځني کارونه اغیزمن کړي دي. یوسف خان ځدران د موضوع تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه وایي د ولسی جرګې غړي د دغې جرګې د غړیتوب د ساتلو تر څنګ د بیا کاندید حق لري، خو دا کار یې باید د ولسی جرګې داخلي چارې ځانمنې نه کړي. د دغې ټولنې مرستیال عبدالسبحان مصباح د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ډیرو اوسنیو وکیلانو د قانون خلاف خپل ټول رسمي وخت راتلونکي انتخاباتو ته ځانګړی کړی او ځینې آن دومره غیر حاضرۍ لري چې له جرګې باید وباسل شي.
نو تر هغې ورځې پورې چې نوې ولسي جرګه خپل کار ته پیل کوي، د دوی مکلفیت همدا ده چې دوی په خپل ولسي جرګې کې په منظمه توګه پاتې شي. یوازې د یو څو ورځو لپاره چې کمپاینونو وخت ده چې د کمیسیون لخوا نه تعینېږي، اعلانېږي او بیا هغه میعاد ختمیږي. په دغه جریان کې دوی د کمپاین حق لري، له هغه نه مخکې له هغه نه وروسته د کمپاین حق هم نه لري. یعنی د دوی حقوقي مکلفیت شتون په ولسی جرګه کې ده.
ښاغلی مصبا وایي د ولسي جرګې غړي باید د داخلي چارو له مخې نظارت او د قوانینو تصویب ته لومړیتوب ورکړي چې دا کار نصاب ته اړتیا لري. د افغانستان په قوانینو کې د ولسي جرګې د غړیتوب لپاره څو دورې نه دي مقید شوي، خو ولسمشر بیا یوازې دوه دورې حکومت کولی شي. د افغانستان د اساسي قانون د 50مې مادې او د انتخاباتو د قانون پر بنسټ د ولسي جرګې لپاره د افغاني طبیعت او ټاکلي عمر ترڅنګ د کاندیدلو عمده شرط د محکمې لخوا نه محرومېدل دي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د افغانستان د ولسی جرګې د اداري پلاوي د معلوماتو له مخې په سلو کې له اویاو آن له دې هم ډېرو اوسنیو وکیلانو د ولسي جرګې راتلونکي دورې ته بیا ځانونه کاندید کړي دي. د دغې جرګې نایب منشي عرفان الله عرفان د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه بهیر د دوی په داخلي چارو اغیز کړی دی. په دې کې شک نشته چې د وکیلانو غیابت زموږ پر کار منفي اغیز کوي. په هر صورت موږ هیله منیو چې زموږ وکیلان چې د نوم لیکنې بهیرې بشپړ کړی سر له سبا راشي او موږ وکولی شو وروستیو کاري ورځو پورې مهم کارونه بشپړ کړو. د افغانستان د ولسي جرګې غړي د اسد په میاشت کې د اوړي رخصتۍ لري، خو اوس مهال انتخاباتو ته د دوی غیر حاضریو د جرګې اداري پلاوی او حقوق پوهان اندېښمن کړي دي. د ولسي جرګې د اداري پلاوي د معلوماتو له مخې دا وخت 340 سندونه په ولسي جرګه کې تر کار لاندې دي چې باید د اوړي تر رخصتیو پورې بشپړ شي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په ترکیه کې نن د پارلمان او د ولسمشرۍ لپاره انتخابات ترسره کیږي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان چې په تیرو کلونو کې په ډېرې اسانۍ انتخابات ګټلي، ویل کیږي چې دا ځل سخت ازمون سره مخامخ ده. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور نوریاس نوري وړاندې کوي.
د ترکیې د ولسمشرۍ او پارلمان لپاره نننی انتخابات له ټاکلې نیټې یو کال مخکې ترسره کیږي. د دغو انتخاباتو لپاره د 2019 کال نومبر میاشت تعین شوې وه. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په اپریل کې اعلان وکړ چې تر خپل ټاکلې وخت څخه باندې یو کال مخکې د جون په 23مه یعنی نن د ولسمشرۍ او پارلمان انتخابات ترسره کوي. که نوموړی دغه انتخابات وګټي، د ترکیې په اساسي قانون کې د وروستي بدلون پر اساس به د هغه صلاحیتونه زیات شي. په اساسي قانون کې د تعدیل پر اساس چې تیر کال په ټول پښتنه ریفرندوم کې تصویب شو، د ترکیې نظام له پارلماني څخه د ولسمشرۍ سیستم ته بدلیږي چې پر اساس د صدر اعظم پوسټ له منځه ځي او د ولسمشر صلاحیتونه نور هم زیاتیږي. رجب طیب اردوغان له 15 کلونو راهیسې په ترکیه کې بشپړ واک په لاس کې لري. دغه انتخابات په داسې حال کې ترسره کیږي چې په 2014 میلادي کال کې د ناکامې کودتا وروسته په دې هیواد کې اضطراري حالت جاری دی. د ترکیې د پارلمان او ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره 9.5 میلیون وګړي د رایې ورکولو مستحق پیژندل شوي چې پکې 3 میلیونه هغه ترکان هم شامل دي چې له ترکیې بهر په نورو هیوادونو کې ژوند کوي او د رایې ورکولو مستحق دي. هغه مهال چې له وخت مخکې انتخابات اعلانېدل، ګمان کېده چې اردوغان به ګډون کوي، خو وروستۍ نظر پوښتنې ښیي چې د ولسمشرۍ انتخابات ښایي دوهم پړاو ته وغځیږي او د عدالت او پرمختګ ګوند به له اوږدې مودې واکمنۍ وروسته په پارلمان کې اکثریت له لاسه ورکړي. ویل کېږي ویشل شوي مخالف ګوندونه د اردوغان د مطلق واک په وړاندې په یو ائتلاف کې رایه یوځای شوي دي. که هیڅ کاندید 50 جمعي ورایې ونه ګټله، دوهم پړاو انتخابات به د جولای په 8 ترسره شي. اردوغان ویلي چې که په پارلمان کې د اکثریت په ګټلو کې پاتې راشي، نو د یو ائتلافي حکومت د جوړولو هڅه به وکړي. هغه د بریا په صورت کې خپل نوي پلانونه هم اعلان کړي چې یوې د کابینې وړوکی کول دي. د وزارتونو شمیر به له 6 نه 14 ته راکم کړي. اردوغان ویلي چې د نوي پلانونو په عمل کېدو سره به په ترکیه کې بیوروکراسي راکم شي. د اردوغان په وړاندې 15 کاندیدان ولاړ دي. ویل کیږي اصلي رقیب د لوی اپوزیسیون د خلق جمهوری غوښتونکي ګوند مشر محرم انجه دی. هغه چې د فزیک ښوونکی د ژمنه کړې چې د اردوغان واکمني به چې د ده په وینا د یوه کس واکمني ده ختموي. دغه راز د نورو کاندیدانو په ډله کې یو هم په ترکیه کې د کردانو زنداني سیاسي مشر سلیمان دمرتاش دی چې د کرد پلوي د خلکو ډیموکراتیک ګوند لخوا ولسمشرۍ ته کاندید شوی دی. دمرتاش له وسلوالو کردانو سره په کتورن دی چې تر اوسه محاکمه پای ته نه رسیدلې. هغه پر ځان لګول شوی تورونه رد کړی دي. کوردان د ترکیې د 80 میلیون نفوس شاوخوا 13% جوړوي چې عمدتاً په ختیځو سیمو کې اوسي. ویل کیږي چې کوردان به دا ځل د دغو انتخاباتو په نتیجه کې مهم رول ولوبوي.
مننه چې ازادي رادیو ته غوښتاست. تاسو کولی شئ دا نور مطالب د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې هم ولولئ او وګورئ. پته ده www.azadiradio.com یا هم اورګ. دا شان تاسو کولی شئ چې په سوشل میډیا یا فیسبوک کې هم موږ وسره او الته هم زموږ سره ملوسه زموږ فیسبوک پانه هم لایک کړئ. د آسټرالیا او انګلند ترمنځ د کرکټ لوبه دمګړی روانه ده. د پنځمه یو ورځنۍ لوبه ده د دواړو هیوادونو ترمنځ چې دمګړی په انګلستان کې دوام لري. آسټرالیا په دغه لوبه کې هم له ستونزو سره مخ ده. په نه ویشت اورونو کې 140 منډې جوړې کړې دي او اته لوبغاړي تر دې مهاله پورې اوټ شوې دي. آسټرالیا ټاس ګټلې او د بیټنګ پریکړې کړې وه. د دوی یو توپوهونکی ټیم هیډو چې 55 منډې جوړې کړې دي. دا شن کېری بیا 40 منډې توانېدل چې د خپلې لوبډلې لپاره جوړې کړې. ورزش خبرونه هم وروسته راځي، خو اوس به درته د افغانستان او سیمې نړۍ ځینې مهمو خبرونو لنډیز زما همکار نوریاس نوري وړاندې کړي.
د هلمند سولې د ولسی حرکت غړو نن په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر په مخ کې د اعتراض په توګه پلتې وهلې. دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست ازادي رادیو ته وویل چې دوی دغه اعتراض به درې ورځې دوام کوي او ملګرو ملتونو غواړي چې په افغانستان کې روانې جګړې د پای ته رسیدو لپاره جدي هڅې وکړي. دغه ولسی حرکت دغه راز له وسله والو طالبانو هم غوښتي چې د حکومت په څیر د اور بند اعلان کړي. په کندهار کې د خورابک د سړک جوړونې 340 انجینران، تخنیکي کارکوونکي او کارګر لا هم د وسله والو طالبانو له لوري برمته دي. د کندهار چارواکو ویلي چې د دغو برمتو د خلاصون لپاره د سپینګیرو په مشرۍ هڅې روانې دي. په افغانستان کې د بیا رغونې پر چارو د امریکا د څارنې ادارې سیګار وایي د افغانستان په شمال کې د حلقوي سړک د یوې برخې د جوړولو کار چې له 200 کلونو راهیسې پیل شوی تر اوسه نه دی بشپړ شوی. دغه سړک چې 233 کیلومتره اوږد دی د فاریاب قیصار د بادغیس له لامان ولسوالۍ سره نښلوي. په ترکیه کې نن خلک د ولسمشرۍ او پارلمان په انتخاباتو کې ګډون کوي. رجب طیب اردوغان له 15 کلونو راهیسې په ترکیه کې بشپړ واک په لاس کې لري، خو وروستۍ نظر شمیرنې ښیي چې ښایي دغه انتخابات دوهم پړاو ته وغځیږي. د اروپایي هیوادونو یو شمیر مشران نن د بروکسل په غونډه کې په دې اړه چې د کډوالو په مسله کې څه ډول پریکړه وکړي خبرې وکړي. او په روسیه کې د فوټبال د نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې نن انګلستان له پاناما، جاپان له سینګال او پولند هم له کولمبیا سره لوبې کوي.
د سپورت ورځنی هنداره.
د مرکزی آسیا د 14 کلن ځوانانو د فوټبال سګنې سیالۍ په ازبکستان کې ترسره کیږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون تخنیک ډایرکټر طاهر روفی ازادي رادیو ته وویل دا سیالۍ د سرطان د میاشتې په 14 نیټه د ازبکستان په مرکز تاشکند کې د افغانستان، قرغیزستان، تاجکستان او ازبکستان ترمنځ پیلېږي. د دغه ټورنمنټ د پیل سیالۍ د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د سرطان د رواني میاشتې په 14 نیټه ترسره کیږي. افغانستان بیا د سرطان د میاشتې په 14 او 13 نیټه له تاجکستان او قرغیزستان سره د سیالیو ډګر ته وځي. د دغه ټورنمنټ څخه وروسته د 14 کلنو ځوانانو د فوټبال ملي لوبډله د آسیا د اتلولۍ په جام کې د لوبېدو لپاره مالیزیا ته سفر کوي. د افغانستان د غیرختنې فدراسیون وایي چې د بېلابېلو ولایتونو د لوبډلو انتخابي سیالۍ یې پیل کړي دي. د دغه فدراسیون مرستیال یاسین احمدي وایي د بېلابېلو ولایتونو د غیرختنې لوبډلې د انتخاب لپاره د تیرو دوه میاشتو راهیسې سیالۍ روانې دي چې په هر ولایت کې شاوخوا 50 لوبغاړي پکې برخه لري. دی وایي د کابل لوبډلې د انتخابي سیالیو لپاره نجونو هم لیوالتیا ښودلې چې د وړتیاو له مخې به انتخاب شي. د ښاغلي احمدي په خبره د افغانستان جغرافیایي جوړښت ته په کتو د غیرختنې لوبغاړي ښه تمریني ځایونه لري چې په راتلونکي کې د دوی وړتیاوې ډېره ولی شي. او د فوټبال د نړیوال جام په سیالیو کې نن د انګلستان، پاناما، جاپان، سینګال، پولینډ او کولمبیا ترمنځ درې لوبې ترسره کیږي. لومړۍ لوبه د انګلستان او پاناما، دویمه لوبه بیا د جاپان او سینګال، او دریمه لوبه هم د پولینډ او کولمبیا ترمنځ ترسره کیږي. د دغه جام د 13 ورځې په لوبه کې بیا بلجیم، مکسیکو او جرمني بریاوې خپلې کړې. د فوټبال نړیوال جام د جون میاشتې په 14 نیټه په روسیه کې پیل شوی دی. په دغه جام کې لوبیدونکي 2 لوبډلې په 8 ګروپونو ویشل شوي چې په هر ګروپ کې 4 لوبډلې دي.
سپورتي خبرونه مو له یوسف زدران واوریدل. اوس هم د انصاف پلټ کې او د ورکوشو عزیزانو 219 پروګرامونه نشر ته چمتو دي. تاسو د خبرونه واوري او ماته تر بیا اجازه ترکړې لمو ملشه.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبل او یغې پسې ورشبل او یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی رشي او ناهیل به تخپل کور ته راځم
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وښته
خو مسؤلین څه وایي
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې او د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم په دې خبرونه کې به واوري چې د لوګر ولایت د محمد اغې ولسوالۍ د دهناو لیکلي نه د مصطفی په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې د ملي اردو ځینې پوستې د دوی په هدیرو او د هستوګنې په ځایونو کې جوړې شوې دي د ده په خبره له دغو پوستو نه د کلي خلک په ستونزو کې دي دغه ستونزه مو د دفاع وزارت له چارواکو سره شریکه کړه
د انصاف پلټکه
ورور نن د سده د کوم ځای د ټلیفون کړي
محمد مصطفی د لوګر ولایت محمد اغه ولسوالی د دیناو کلی د لشکرخیل اوسیدونکی
مشکلم سو
مشکلم دا ده چې مخکې دلته جنرال صبرازق د واغجان د بازار سر دی خواته د پلوپ سر د دریا پلوپ سر دلته یو پوستی اچولی وو هر څوک چې تېرېدی خلک شیطانی کوي بل څه کوي بل څه کوي موټروان هم کش کوي وهی تکید نه قانون استانه مقرره است نه سو پختنه کی دومره جری لري یا کولاد په سر د خلای چپکی دی وحید په خپل سر ته پوستا نه نه کوي بیا ول سوالی ته لري بیا تاسو جنجالونه خلق ته پیښ کی
دغه پوستا چې دغه زی څنګه دی باغ دی دشت ده
نه نه د سرک په سر د عمومي لار د قریه زاین معاصره ده دلته د قبرستانونو په هغه کې پوستیا چې کانټینر کوڅګړی دا د کوچی په سر د پکلي کې دلته خو ورو را موږ خو کا خلک طالب دي خو دا څه وایي چې دا ټول خلک د نمنې د دغه دولت خي ولې موږ خلک آزارای دوی ته چوار مو کې د موږ کورونه ته ټول نشي شي پاتې د خلک زخمیان شو خلک مړ شو شهیدان شو هیڅ څوک ته دې پوښتنه نه کوي
دغه امنیتی ځواکونه چې چیرته پوستیا چې خو اول سنجش کوي چې دلته مخالفین شته او کنه دغه ځای سنجش کړی دی دغه کلی کې څو کسان ژوند کوي څو کورونه دي آیا په خا د دینه کوم خطر پیښ شوی
دلته دلته وروره څنګه زره خلک دي کورونه دي دلته هیڅ کوم مشکل نشته
دغه کلی نه په دې پوستا فایر کیږي ډزې پی کیږي کنه
داسې خو وو ونه کیږي بیا دوی په خپل کورونه وهي هغه پوسټ د نږدې مخالفي ورته ورځي هغه وهي بیا دوی کورونه وهي ټول خلک شهیدان سو مړه سو دا یو وخت کې چې دلته ټول پوسټ د موږ د قبرونه په سر بابادان مې دلته لاندې د ټول خلک دلته مړي او هغه پوسټ دلته
دغه کلی دا دیناو چې تا ویلو سو زره کورونه پکې پراتی دي دا تلاشي کړي و
هیڅ شی پر لاس نه راغلی خلک به ګناه نیسي وړي دومره ګیره چې ولري بس ته طالب دي نه سلا ورسره سر ډریور نیسي دغه را راوي چې سودا پسې دي دریم نیسي بس وحي تکي په دننه کې د پوستې دا سره کوم حکومت ده که دا حکومت ده خو هغه د خپل امنیت ونیسه په پاخه سره کې په غره کې ونیسه دلته قنداري راوستلی خوستي راوستلی دموږ د کوچي په سر اچولی ده موږ خو ننګ و ناموس لرو افغان یو نور ټول خو بخ شو خو نه ده چې ټول خلک د دوی په هغه کې امنیت نیسه امنیت ځان ته نیسه سرک ته نیسه ولې پاخه سرک د امنیت نه نیسه چې د کلي ته راغلی
دا ځواکونه چې دلته ځای پر ځای دي دا پولیس دی که ملي اردو ده که محلي پولیس دی دا څوک دي
نه نه تا خو د خوستیانو خلک هم راوړي دي هغه چارسیانو پولې دي او دا اردو ملیم را وړی ده دلته او بوس په کورونه کې اچولی ده پوسټ په کلی کې په قاریه د نن اچولی ده
دا یو خو پوسټه شو د ملی اردو پوسټه شو د دې په خوا کې ته ویل چې خوستیان دي سوق دی هغه سوق دی
هغه د پاس رشکری خل دلته هغه اچولی دا اوس هم چې جوړی هغه وای هغه را وړی
هغه پوسټه اچي دلته
او
نو هغه سوق دی
هغه اردو ملي د جنرال رزق را وړي دلته پوسټي چې هغه بیا دلته په دغه پوسټي کې چې اوس جوړي روان د کار
دغه مشکل تاسو والی ته ویلې
ده ماون صاحب سنا ته ورغلي سپینګیرو ټول خلک ورغل چې موږ داسې آر او راز جنگ دا موږ نسی وتلای د کورونا خلک نسی باغچو ته د خپل پټي ته د خپل خپلوان کور ته هیڅوک تلای نسی وروره خو موږ چېرته خیلاو شو دغه 15 زره خلک د کورونا واخله یو چېرته ځای ورکړه چې موږ لاړو چې دغه ټول افغانستان په دغه کې آرام چې ټول افغانستان اردو راوړه دلته واچوه
نو تاسو خو به د دې کلي سپینګیري لری سپینګیري به یو ځای شوي وای والي ته به هم دا شکایت کړی وای کنه
موږ شکایت شورای ولایتي ته هم تللی دغه سپینګیري مشرانو جرګې ته تللی و وایم کابل ته واوروړه
هغه اوسه اجرات وکړه
هېڅ شی نه ده اجرات راست کړی
اجرات یې نه دي کړی تروسه
نه نه تروسه هېڅ څوک هم اجرات نه دي کړی کنه ټول ته معلوم ده دلته بیچاره خلک شهید شو زخمی شو دغه د پوستې د فایر باندې
خو تاسو غوښتنه څه ده
د تاسو نه غوښتنه ده چې موږ د ښه دغه بیچاره خلک اواز په هغه د رئیس جمهور ته صلاحیت لري هغه ته ورکړه وزارت دفاع صلاحیت لري د دغه مشکل تاسو حال کې د خدای په لیاس
او ورسو دا مشکل به ورسو یو ځای ته به ورسو
تاسو همکاري نه ډیره مننه
د انصاف پلټکه
د غستون زمو د دفاع وزارت د ویاندوی د دفتر لسرپرست خاغلی جنرال محمد رادمنش سره شریک کړه خاغلی رادمنش د لوګر ولایت د محمد اغه ولسوالۍ د دهنو د کلی یو وسیدونکو مصطفی د کلی د ټولو وسیدونکو په استازیتوب ازادي رادیو ته ویلي چې د ملي اردو یو امنیتی پوسټ چې په دغه کلی کې اچول شوی خلک ورسره په تکلیف کې دي په دې حق له مستاسې نظر غوښت
مونږ په ټول افغانستان کې خپل رسالت اجرا کوو اما د مونږ رسالت دا دی چې خلک د افغانستان په ټول جغرافیا کې اوسېږي دوی ته خپل خدمات ورسوو دا پوسټ په هر ځای کې ځای په ځای کېږي د دې لپاره دی چې د مشکوکو عناصرو په تفکیک او دوی ته باید داسې ووایم چې دا مشکوکین قانون ته سپارل کیږي د موږ وظیفه دا ده چې د خپل خلکو د خپل وطن د خپل جغرافیانه په خاطر دفاع وکړو او دا دفاع خصوصیت یې دا ده چې په هر چک پوینت او ګزمه کې د دشمنانو په مقابل کې خپل لوړتیا او خپل ټول حق مسؤلیت سره اجرا کړو او دوی ته دا وخیو چې مونږ د افغانستان رښتینی بچیان یو او د خپل وطن او خاورې په کلکه دفاع کوو
رادمنش صاحب دغه کس ویلی چې د رازق په نامه یو کس د کلی د کوسی په خوله کې یو پوسټه جوړه کړې چې خزه ماشومان خلک سپینګیر ټول ورسره په تکلیف دي
ټول پوسټه د دې لپاره چې ولکېږي چې خلکو ته خپل خدمات ورسوي اوس په دینو یا په محمد افغان کې چې د مونږ پوسټه استه هلته د دې لپاره دی چې خلکو ته خدمات ورسوي او د دشمن د تعدیداتو نه جلوګیری وکړي هر هغه څوک چې زموږ په قطعاتو پوستو او جزتامونو کوم ادعای ولري مونږ حاضر یو چې دوی ته قناعت ورکو اما تاسو ته بهتره معلومه ده چې د مونږ سلورو لوا هم په لوګر کې او هم په میدان کې خپل مسؤلیت سرته رسوي هیڅ پوستې د شخص یا د نفر په نوم نه بلکه د ملی اردو په نامه دی چې ملی اردو د خپل ملی کریکټر او خلکو ته خپل خدمات رسوي او بس
دغه کس ک دفاع وزارت او پتی راتاسه ته مراجعه وکړي شکایت به واوریدل شي او ستونزې ته به د حل لار ومندل شي
کوم سړی دغه مورید کې کوم شکایت لري د مونږ د 203 کل اردو د دوی په خدمت کې دی او زموږ وزارت دفاع هم دوی ته اجمن دی چې د دوی په مورید خپل تحقیقات سرته ورسوي
د انصاف پلټکه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو وام اوریدل چې د لوګر ولایت د محمد اغه ولسوالۍ د دهنو لکلینه د مصطفی په نامه یو کس شکایت کړی چې ملي اردو یو پوسټه د دوی د کلی په خوله کې جوړه کړي چې خلک ورسره په تکلیف دي او د دفاع وزارت د ویاندوی د دفتر سرپرست جنرال رادمنش بنا وکړه چې د ورته مراجعه وکړي چې ستونزې واوریدل شي درنو اوریدونکو که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي له ازادي راډیو سره شریک کړئ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
درنو او قدرمن اوریدونکو د سلام پوړنی کول او همدارنګ د نیوی کال د مبارکۍ په ویلو سره د نن ورځې د ورکو عزیزانو دغه خبرونه زه تایر روشان تاسو ته وړاندې کوم. دا خبرونه چې د نیوی کال لمړنۍ خبرونه ده، نو د نیوی هیلو او امیدونو په درشل کې د خدای وکړي چې ستاسو ګرانو اوریدونکو لپاره هم یو د خیر او برکت کال وي، او ګوندې چې ستاسو د ورکوسو عزیزانو څخه د کوم دوست او عزیز د پیدا کېدو زیری در باندې وسی. نو په همدې هیله دا د پروګرام په لومړۍ برخه کې د هغو کسانو پیغامونه خبرو چې په هغه کې ستاسو د عزیزانو او خپلوانو د پیدا کېدو خبر ورکړ شوی دی. نو تاسو لطفا قلم او کاغذ تیار کړئ، او که چیرې مو د خپل کوم دوست په هکله معلومات درغوښ سو نو شمیره یې ولیکئ. دا هم د دوستانو پیغامونه.
زما سلامونه ومنه په کندهار کې یو هلک چې د څلورو کالو ورک وو د شاغا په زیارت کې، ما دا یادلې پېژنم هم نه، ما دا ویلې وو زموږ دوستان وو، هغه یو د بل هلته کې اعلان وکړي، نو زه ورک په دشمارم پوهېږم، په شمار راکه ورکې اسلام لاندې میزیدم ما دا ښوونځی وو، یوه اعلان ته ورکړې ما شماره وم نه نیو ورځ ما یېرم وو په کندهار کې، د کندهار کې اوس په هوټل کې دی مزدوري کوي، که دغه چې خواري کوي خو دغه چې دغه سره دی بالا زه، خو نو دغه زما پیغام دي ورسېږي.
السلام علیکم، د چاولین میژما د ګریټ ولایت سرتازه بتماش کیم، بولس دلس کال کې زب سنگین کې نظر کوم نو وسره غلهم نو خپل خپل خپلوان میرا سبرک دي کتر غواړي نو په کوم مقصد دې تلاش بیا کړی، ما چې ټول نمبر دې صفر و صفر اته یو ول د تلویشن و تلویشن د ټلیفون شناره پلا بیا و صفر و صفر اته یو ول د تلویشن و تلویشن. السلام علیکم.
سلام علیکم، زه تاسو ته نور ماجم سوالی ښه سلامونه وایم. دا تاسو مرسته یو څه ده، مثلا په نامه د علینه د پاکستان د کوټې ده، د لاس کال کې زه خپل کور را درکه سره د تاسو مرسته دا وایم. ما زمان په پاکستان په کوټې کې دي، یو زه بای جان نومې دی، ابل عبد الله نومې دی، ابل مې یو مسول دی، دا یو نوینه نه بشر احمد دی، د څلور نوري لري، یو لوري فیروز جان نومې دی، ابل برښنا نومې دی، ابل فادر نومې دی، دا مشرور زمنه حاجی میرانزاد د غاډیانو په سړک کې د نپنی ویاجه د غاډی په سړک کې دی. نو دا معلومات مثلا تاسو کولای تاسو ته ورکې، یا مثلا وروي تاسو وي مثلا دا دغه ما ستوځ مه ټلیفون وته بیان کې په کوټ کې د سلسله لري، مثلا معلومات کولای شو دا معلومات ورکې، معلومات ما په دغه ما په دغه شمیره راکې، زما ټلیفون نمبر 0 و اته نه اته اته بیا نه 5 3 1. والسلام تاسو ټول قدردان کوم.
السلام علیکم، زه دولت ملت چان کنتار د پنجوی د ولسوالۍ څخه خبرې کوم. ذکر دې دریم کال و چې کدو بابا په هغه وخت کې زه ورکس په لمنه مشکور کښنیانو، یا ټول ما څخه خبر هر څوک ما ته په اکل معلومات لري، ما ته چې په دا شمیره زنګ وي، زما د ټلیفون شمیره ده 0 1 1 0 5 5 2 1 1. چې هر څوک دا په اکل معلومات لري دا زما ټلیفون شمیره ده، او زه دلته یو ځای یو سیږم، بس خدای په امان درته دی درجه څخه مننه چې موږ پیغامونه نشري.
جان محمد ارمانی احمد کنندی ولایت د خانغه په سمره یو پر د لمند په مرزي کې پوتو د تایزه په نامه باندې په تایزه په کوټو سره په دغه تایزه کې د خانغه په نامه د اهرو څخه په اړه معلومات خو یې مازه په دغه شمیره معلومات ونی 0 1 0 3 9 9 1.
بله السلام علیکم، زه د ازادي رادیو ټول کارکونکو اورتم د زړه له سره سلامونه وایم. زما نوم یې زلال زلان دی، د هلمند د مرکز لشکرګاه شهر د ټلیفون پرکشن. موږ کوم ورکتو عزیز چې ورکتو هغه پیدا شوی دی، د دې څخه یو جهان مننه کوو، د دې همکارانو د ازادي د رادیو د مشترک کارکونکو څخه یو جهان مننه کوو چې موږ ته زړه پورې خپرونې او راپورونه همداسې خبرونه او تفریح خپرونې نشر کړي دي. د دې څخه بیا هم یو جهان مننه کوو، موږ ورکتو عزیز پیدا شو. ازادي رادیو هلمند، عزت الله تعالی.
خدای پامان.
سلام علیکم زایر پان الله خبری کوم ته د غلام حضرت پنابه نفر دی دماغ یې لږ توازن لري د چپ لاس یو غوته ډیر نری دی د لاس هم لږ نری دی او په لاس کې خټ زخم دی او بدن کې هم لږ زخمونه دي اصلي زبان یې ماخل درې ده کله د هرات یم کله د کوم ځای یم حقیقت یې شاته نه معلومیږي کله کله چې خبرې کوي وایي زما اولادونه پاتې شوي دي دماغي توازن لري نو ته کولای شي په دې باندې زما سره په دا ټلیفون نمبر باندې اړیکه ونیسي یاد غلام حضرت چپلا سید دته لږ نری وزن دي خصوصي دي مې د خبر شې سلاش کار کی سم دم دي دته لږ در چپلا سید نری دي ما سره په دا ټلیفون باندې اړیکه کولای شي ټلیفون نمبر مې دا دی 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
خاص زمانو مخملی د کندهار ولایت نو سره پاره دي کمه څنګه یا نه پاتې مزه تقریبا د 12 سال کې د بلابود سیز مزر سره د خپل نوم سپلاشي د پلان د سپلاشي او د عراق هم سره مستوري په ارته کې په اړه معلومات غواړي ته دا نمبر یې مزر سره اړیکه نشي صفر بیا دو سر دې ولس پاره سلوات ازادي راځي ته ډېر ځات مننه
ملي السلام علیکم نن مینا ویدې د خوست خبر کوم زه تقریبا درس کال کې چې د خپل کورنۍ څخه د درک هم چې کله د پاکستان څخه راتلا قسم زه چې څلور کلوم او دلته دی او کورنۍ سره اوسېدم اوس هغه کورنۍ د ما سره ظلم کوي که څوک د ما کورنۍ نو هغه اوري او یا بل داسې څوک وي چې څوک نه لري او زه ورسره اوسېږم ما سره د دې شنې تاسو زنګ وهي څه پر اوسه څلور شپېتا نه یا نه څلوېشت یو پنځوس څه پر اوسه څلور شپېتا نه یا نه څلوېشت یو پنځوس السلام
ګران اوریدونکو دا و د ځینو پیداسو عزیزانو پیغامونه خدای دې وکړي چې د کوم دوست او عزیز ژغ مو پکښې اوریدلې وي او اوس به هم ستاسو د رکوسو دوستانو پیغامو ته غوږ کېږو
یا شهید سوی دی دا پلارنی خدای نظر یا پلار دی دا دا نم لالنا دی دا دول اسکاله که زی خواهشی هم زمان دا غفی غام دی چه از دی رجیت نزان گولی
بلی اسلام علیکم زی محمد سرار زابل وقت مرکز خلاص مکیس که دا پیغام کاست پر دومه چې زما یو محمد عبدالرحمن په نامه چې مشهور په کوچی دی د شپږو کار کې چې نظر کوي دی چې هر مسلمان رو د حق معلومات لري او یا ناسی ولاو سلری نو کولای چې موږ فریش مره باندې تماز مشر تماس ونیسی چې راویا اته یې یو نیوی ټوټل
زه نه شي وګول د ننګرهار ولایت درودات ول سوالین تاسو سره پاړی کړم زمنګ یو خپلوان دی د جمیل په نامه تقریبا د درې میاشتې کې نه دره کړي هر چا د پد د انساني د همدردی د لارې نه موږ سره پاړی کړی شه زما د شماري دي یو شماره دا سی پرواغ نه وی نه په نو شپک سو دونه یو بل شماره چې پاتا وي د سو سلو نه شپې ته شمار دا زما شماره سلام علیکم
بلیا السلام علیکم زه عبد الله د کندهار ته د جړی ول فالی خبر کوم زما رور آیت خان یو ول اسکاله کیږي چې ورستی د امامت وی دی د شکافر دروازې د علاقې دی یا د پر یو ځای مستجی پلاس میرا وني تماس دې مشره ونیسي سی پر علیا
نجیش ناریا وساو کنزلس یو زلی بیاوان سپارا بیا نجیش ناریا وساو کنزلس یادی پردا بلس میرا وانی تماس را فرونی سی سپار آیا شپاز نا اتا و سلور شپاز اتا کدی داد مز راغ آوری یادی مصطفی دا سنیرا رنگوی که یا بل چاته دا معلوماتی مصطفی دا سنیرا رنگوی افتلا
السلام علیکم زم محمد اخبار د کندهار ولایت تنجوایی ولسوالی سپیروان خبر کوم مرور رحمت الله نمیز د فنور کاله کی د خپل کور نه درکه په مسکنه زمره امی رجوان درکه کله خپل د اعلان او یا بس څو د پاره معلومات لري غټ تړی دی په جبه کې بنجی دی او په دغه شماره د زنګ راوې سپر اویا و اویا اویا یو سلو دوه شماره ای وار بیا تکرارون سپر اویا و اویا اویا یو سلو دوه. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ د ځینې د سیمې اوسېدونکی یم. زما یو دا کا زوی دی د سرور په نامه شش کاله درېیم دی چې ورک دی د زکریا کا زوی دی او پاتې سو داسې د یو پنځه شپږویشتو کالو دی د شش کاله درېیم دی چې پاتې یم ورته نه معلومېږي. هر مسلمان ورته که یم معلوم یا د مرګ یا د ژوند معلومات وي ورته نو په دغه شمېره دې ما ته زنګ ووهي صفر اوه سوه دوه اتیا اوه سوه نهه اویا یو سل نهه لس څو زره جایزه دې ترلاسه کړي. السلام علیکم.
ہلو السلام علیکم جاوید جم د ننګرهار د پچراګام نه تاسو سره په دې کې کوم عورت لارم په زلغانی په نوم دی وکاله کېږي ونی کور څه دې دره کا شوې ده که چې ته یې چا مارګرو ته معلومات یا په خپل مونږ आवाज اورو نو سلام د شواره له مونږ سره تلې کومې اړیکه وکړي چې تر و نه درې واره اته چالور درې سات درې آزاد راځونه یو نړۍ مانو په مخه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه زړګی د هلمند ولایت نه د ناوې د ولسوالۍ د استای سره په تماس کیم. ما یو ورور دی د درې کال کې شنادره کدی نوم یې محمود دی د خدایرام اکا زوی دی د وزیر اکال مسی دی د ګلاغا او د زړګی ورور دی. کچیر یا د زموږ خپل د زموږ غاوري یا مثال نور مسلمانان ورونه په دې اړه باندې معلومات لري یا ور معلوم یې یا ور سره انډیوال یې په دغه شمیرو کې تماس ونیسی درنه شیرینی د لاسه کې صفر اویا دوه سوه شپېته درو دېرش اووه اووه شپېته او بله شمېره ده اتصالات صفر اتاویا شپږ پنځوس نه سوه یوولس نه سوه نه سوه یو شپېته او صفر دوه. دا بله شمېره سلام ده صفر اووه څلور نه اته پنځه دوا شپږ شپږ دوا صفر شپږ. دغه درې شمېرې دي بي سیم اتصالات سلام. په دغو شمېرو دي زموږ سره اړیکه ونیسي درنه شیرینی ورکول کېږي. وسلام.
السلام علیکم. زه د ازادۍ رادیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وایم. صابرالدین یم د خوست نه. زما یو کلیوال د احمدشاه په نوم د ظاهر شاه زوی ده. ورونه یې احمد شاه او وزیر شاه دي. دا وه اته کاله کېږي چې بدارکه شوی ده. چا راته وویل چې د ازادۍ رادیو ته یو اورېدونکي زنګ وهلی و چې د احمد شاه په نوم یو کس په پلاچرخي زندان کې دی. سلام.
الو السلام علیکم. زه د هلمند ولایت مساکرا د ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما یو ورور دی تقریبا نه کاله کېږي په پاکستان کې نه درکه دی. خو څو واره داسې حال لغلی چې هغه بندي دی خلک راغلي دي خو موږ ته هېڅ معلومات نه کېږي. که چېرې دی یا بل څوک په دغه اړه موږ ته معلومات راکولی شي نه معلومات به لري چې نو په دغه شمېره دې موږ ته زنګ ووي صفر اووه نه صفر څلور درې صفر اووه نه پنځه. هر مسلمان څخه دا خواهش لرم چې موږ سره دا همکاري وکړي د دغه مبسو معلومات مشترکی. وسلام.
ګران وروره موږ خو دغه د ستاسو دغه پیغام خپور کړ خو متاسفانه چې تاسو د خپل ورکسوي ورور نوم په دې پیغام کې نه واخیستی. نو هیله ده چې په راتلونکي کې تاسو دغه پیغام د سره ثبت کړئ او د خپل ورکسوي ورور نوم پکې ذکر کړئ. مننه. گرانو دوستان، د نن ورځې د ورکسو عزیزانو د خبرونې وخت پوراسو. کچیر تاسو خپل پیغام ازادي رادیو ته لیږلی، یعنی ثبت کړی وي او د نن په پروګرام کې مو نوی اوریدلی، نو لطفا خپل حوصله د لاسه مور کوئ، ځکه چې دغه پروګرام وخت محدود دی. نو موږ به په راتلونکو خبرونو کې حتما ستاسو پیغام خپور کړو. او په پای کې تاسو ته د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو د ماشین شمیرې یو ځل بیا تکرارو، تر څو تاسو وکولای شئ خپل پیغامونه په همدې ماشین کې ثبت کړئ. تر راتلونکو خبرونو پورې تاسو ته ښه شېبې او ښه چارې غواړم. د خدای په امان.
محترم اوریدونکو، په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0 00 2 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 00 2 4 3 6 1. همدار اساسي کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 0 00 4 2 0 2 2 1 1 2 4